Bruno Landista. د افغانستان د خبريالانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه یې ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې انی پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کړیا ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهيره او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقيف کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزه وطن بای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لیندۍ په څلورمه او بخې په څلېرشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفه د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بېځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفه ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا چټول برو غو جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده، هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللی ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارو خو بيخي سخت دي، افغان خونه ده
یاره، یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له بمانیتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي،
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وای تر خو اوس وضعیت ډیر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتی ځواکونه له حقوقو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب له کوزای چې اروپا ته قاچاق سفر کړی وای ډیر سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لار خو بیخي سخت دي، آسان خو نه ده، هر څوک څه وای آسان ده، یعنی آسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکشته، وژل پکشته، وشتل پکشته، اولګه پکشته، تونده پکشته، هر څه پکشته. اوس مشکلات ډیر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپله داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روان و، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه، او نه داسې سوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي، ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکټر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ور زیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقا ته اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سری. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښکي چې وطن کې پاتې شي؟
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره ده له ویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار له غم مري ځینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته صحیح ده، اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران ده، مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې مسایل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر شوي دي او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لاره پرانیستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و، نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي په هغه هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان چې در سره مخامخ غږیږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و، چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، چې دا یې ښه نه دي ویلي. زه نیول سویم، زه ټارچر سویم، زه بندي سویم، زه ازیت سویم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان چې په وطن کې حد یا عقل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغه ته به ځوان څه خپل راتلونکی ویني؟ ځوان به څه هلته دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي. خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چې حتی مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیا تدوی ته پیسې راولېږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې د عدل وږې کچه له منځه را ولاړ سي یا حد اقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې را راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه دی چې انسان ور به هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرو کو، دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي، له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته، هیواد صاحب په دې کې شک نشته. دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل، راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټرۍ لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه، د ایلیټس او ټافل پروګرامونه حتی په ځینو پوهنتونونو کې، په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کېږي. په عادي شکل سي یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته، په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
یو علت هم کېدای شي دا چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي؟
کاملاً همداسې دی.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بېرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بېرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بېرته ځوان نسل ته، نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضیانې ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده شي چې بېرته ځوانان وکولی شي خپل راتلونکی او خپلې هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه شي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کړو. سحر صاحب، غوښتل مو له تاسې د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه چې ته لرې هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي، او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځي، د خپلې کورنۍ د اوږو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نو زړه مخه کوه.
حلیمی صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد صاحب د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نشي وتی، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي. نو بیا د هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولی شي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوشه تر شامه، که نه شي کولی نو بیا دوی کولی شي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.